دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام کړئ دې سات خبرونه ته د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي سټيفانو پورټرنیکو وایي طالبان باید پوسی چې د تیرو نونس یا شل قانون ته د بیرته تلو لار نهسته او افغانان باید داسې حکومت جوړ کړي چې دواړو خواو ته د مننو وړ وي سټيفانو پورټرنیکو ویلي چې د سولې توافق کې باید د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي سي د ناتو ملکی استازي د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې ناتو په افغانستان کې د بیان او د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي او هیڅ کله به د داسې حکومت ملاتړ ونه کړي چې د رسنیو ازادۍ مادو دکړي شغلی پورتنریکو د قطر په پلازمینه دوه کې د سولې مذاکرات واقعي وبلل خو ویل چې د تاوتریخوالي کچل وړ ده او د مننه نه ده هغه هم دا شان ول ک طالبان ادعا کوي چې د افغانستان د ولس په حق لاندې شمندي باید د سولې د بهیر لپاره اعتماد رامنځته کړي او تاوتریخوالي راکم کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ستري محکمې په خالصي وی څوکۍ ایمي کوني بیرټ نوی قاضي ټاکلی دغه څوکۍ څورې لمخې د روټ پیډر ګینزبرګ د مړي لوجه خالصي و ولسمشر ترامپ په سپینې ماڼۍ کې د میرمن بارټ نومان کول اعلان کړل او هغه د امریکا د ولس یو با استعداده حقوق پوه یاد کړه ولسمشر ترامپ غواړي چې د نومبر په دریم تاریخ کې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې د ستري محکمې نه غړي پرسي خو دغه سیاسي مخالفین غواړي چې له انتخاباتو وروسته ګټونکي ولسمشر باید د ستري محکمې د تشه ډک کړي شغل ترامپ هله وشوده چې میرمن بارټ به ژر د تایید رای واخلي ولسمشر ترامپ د امریکا د استازو او رسنیو څخه وغوښتل چې پر میرمن بارټ له شخصي او یو طرفه انتقادونو څخه ډډه وکړي هغه وویل چې د ډیموکرات استازو ته به د ډیر ستونزمنه وي چې له ایمي بارټ څخه سختي پوښتنه وکړي ځکه چې دغه په باور میرمن بارټ یو رسیدلی او پوه شزه ده که میرمن بارټ د امریکا د متحدالاتو د سنا څخه د تایید رای واخلي هغه به د ستري محکمې د نو غړو په منځ کې تر ټولو ځوان غړي وي په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند اکثریت دی ایمی بارټ اته سلویشت کال عمر لري او محافظه کار ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل دی په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د روانو خبرو لامل افغان جګړه ختمېدو ته نږدې سیده په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې په خبره کړې مقاله کې ویلي کڅه هم په دې برخه کې بس تون زیوی خو برلیتوب د ټولو اړخونو زغم او حوصله ته اړتیا لري نو مور زیاته کړې له خارجي زور څخه په استفادې په افغانستان کې سوله او ثبات نشي راتللی بلکې په خبره یوازې د افغانانو په ملکیت او مشري د روغې جوړې د لاري راتللی سي هغه د سولې د خبرو په جریان کې په افغانستان کې د شکیل وړخونو ترمنځ د تاوتریخوالي پر کمیدو هم ټینګار کړی دی دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني او عمران خان د تلی په څلورمه د ټلیفون له لارې د دواړو هیوادونو د اړیکو د سولې د بهیر او په افغانستان کې د اوربند په اړه خبرې کړې دي ارګ ویل دی چې شاغري غني په دغه خبرو کې په اوربند ټینګار کړی دی او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ته افغانستان ته د رسمي سفر بلنه ورکړي د راپورونو مخې د یک شنبه په ورځ د آذربایجان او ارمنستان د سرتیرو ترمنځ تازه نشتی سی بي دي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویل دی چې دغه تازه نشتی د یک شنبه په ورځ د ناګورنو کاراباخ سیمه کې سی بي دي د کاراباخ جمهوریت ویل دی چې د ارمنیا ولس جدای غشتونکو وشل سی بي او سل نور زخمیان دي دوه خواو د ملکی تلافاتو خبر هم ورکړي دي په دې ترڅ کې ارمنستان په هیواد کې پوځي حالت اعلان کړی دی او د هیواد نارینه اوسیدونکو تنظیم او په وسلو سنبال کړی دی ارمنستان ویل دی چې لومړی برید د آذربایجانی سرتیرو لخوا شوی دی خو آذربایجان بیا ویلی چې لومړی برید ارمنستاني لوري کړی دی ارمنستان او آذربایجان په نویمې لسیزې کې د ناګورنو کاراباخ د غرنۍ سیمې پر سر څو ځلې جګړې کړې دي د یونان چارواکو ویل دی چې اتن ستنځ دې د ماجرو په کمپ کې د کرونا په وایره سخته یو ماجر مړ شوی دی د یونان د ماجرینو د چارو وزارت ویل دی چې د غتن یو شپته کلندې او د افغانستان اوسیدونکو دی او د ملاکاسا په کم کې پناه اخیستی و هغه پر وختون کې د درمل لاندې و چې مرستاو دي د یونان پلازمینی اتنس ته نږدې د ماجرینو درې کمپونه دي او د سپتمبر په میاشت کې داسې رپورټونه خبره شول چې دلته سلګونو ماجرین په کورونا وایرس سخت سیوی دي دا غیر ورسته د ماجرین کرنټین سول او ولکې چې د کمپونو وضعیت ډیر خراب دي د یونان چارواکو ویل دي چې په یونان کې د دیوبا د خبرېدو ورسته تر اوسه 380 کسان مړ سیوی دي د کرونا وایرس وبا چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې خبره شو تر اوسه شاوخوا 1 میلیون کسان په ټول نړۍ کې مړ کړي دي او 2.9 میلیونه کسان په ټول نړۍ کې په دغه وایرس اخته دي د فرانسې چارواک ویل دي چې د هغه ویډیو په لټنه پیل کړی دا چې ویل کیږي یو تن د چارلی ابډو مجلې سره اړیکې لرونکي په دوو کسانو د چړو وارونه کړی دي. د راپورونو لکرار د تیر جمعې په ورځ د چارلی ابډو مجلې دفتر ته نږدې په دوو کسانو چې یو شزه او یو سړی وو د چړو حمله وسوي چې دواړه پکې زخمي شول. او د فرانسې د کورونو چار وزیر د غبرد اسلامي تراګریز برید وبله تر اوسه د برید په تړاو شپږ کسان نیول شوي دي چې هغه مشکوک کس هم پکې شامل دي چې د غبرد کولو تور پرې لګېدلی دي. دا کس اتلس کلن دی او حسن نومیږي او د پاکستان سره غلی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې په فرانسې کې پناه اخیستي. هغه د جمعې د ورځې راهیسې نیول سوی او تحقیقات کوونکو ته ویلي چې هغه له دې وجې د غبرد کړی دی چې د چارلی ابډو مجلې څخه بدل واخلي چې بیا د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه خپاره کړي دي. د چارلی ابډو مجلې په دفتر په 2015 کال کې هم د اسلامي تراګرو لخوا برید وسو او څو کسان پکې وژل شوي وو. د هند د دفاع په خوانی وزیر جسونت سنگ د 20 کلونو په عمر کې مرسوي دي. هغه د بارتیا جنتا ګوند یا د بی جی پی په مخکښ غړو کې وو. د هند رسنیو د ډاکټرانو لکول ویل دي چې د زړه د صدمې له وجې مرسوي دي. هغه د تیر جون میاشتې راسي په سر د زخم لګیدو او د زړه د ناروغۍ له وجې په روغتون کې بستر وو. جسونت سنگ د راجستان ایالت اوسیدونکی وو او د هند د بارنو چار وزیر هم پاتې شوی وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن استودیو څخه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ په دوحه کې د مذاکراتو څه باندې دوونه ورسته تر اوسه دوه خواوی د سولې د خبرو د کړنلارې او اجنډا په حق له توافق ته نه دی رسیدلی او د دوه خواو ترمنځ د پرله پسې غونډو وروسته د درې ورځو رئیس خبرې په ټپه ولاړې دي. د طالبانو د مرکزی هیئت غړي په کړنلار کې دوه اختلافي مسایل د خبرو د ځند عامل غني، مګر د افغانستان د دولت مذاکره چې هیئت وایي چې د اختلافي مسایلو د حل لپاره هڅه روان دي. هدایت الله نوري رپورت را کړی دی.
سره له دې چې په هیواد کې د سولې لپاره هیلې زیاتې شوې دي، خو تر څنګ په ځینو ولایتونو کې جګړه خارونو ته تر نږدې سیمو را رسیدلې ده. بلخوا د افغان دولت او طالبانو ترمن د سولې خبرې دوهمې اونۍ ته وغځېدې، خو ویل کېږي چې خبرو کې ځینې لانجمن مسایل مطرح شوي دي. داسې راپورونه شته چې د تګلارې په اړه ټول اختلافي مسایل حل شوي، خو یوازې دوه مادې پاتې دي چې یوې فقه انفي ته رجوع کول او بلې دا ده چې اوسنیو خبرو بنسټ باید له امریکا سره د دوی هوکړه وبلل شي. طالبان پر همدې دوو ټکو ټینګار کوي، خو مقابل لورې بیا ځینې ملاحظې پرې لري. نور جزئیات پر راپور کې
څه باندې دوه اونۍ وشوې چې په قطر کې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې د سیاسي جوړجاړي په نیت جرګې شوې، خو تر اوسه د سولې د رسمي خبرو پر تګلارې او اجنډا هوکړه نه ده شوې. راپورونه وایي چې دواړه لوریو د تګلارې په اړه اکثره اختلافي مسایلو باندې هوکړه کړې. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د اختلافي مسایلو د حل لپاره طالبانو ته یو شمېر وړاندیزونه شوي دي.
کوم برخه د مقابل جانب پورې تعلق لري موږ پاغي باندې ډیر بدګمانه نه یي چې حتمن به غنی هغه مخالفت کوي او یا به غنی د صلح نه مني او یا به د مذاکرات قطع کوي. هغه به د خپل ظروف او د شرایطو په بنا باندې تصمیم نیسي. موږ پیغام هم د تعداد چې راځي چې کم نیت او اراده باندې موږ دلته راغلی یو د دولسونو غږ را سره دی. دولسونو تاسو پورې تعلق لري، تاسو هم د دولسونو غږ موږ سره بدرګه کوي.
د طالبانو د سولې د مرکچی پلاوی غړي ملا خیر الله خیرخوال نن ټکی آسیا شبکې سره په یو مرکه کې هغو اختلافي ټکو ته هم اشاره کړې چې له کابله تر اوسه دواړو خواوو د مذاکراتو په طرز عمل نه دي سره سلا شوي.
زما فکر باندې د طالبانو د حکومت تر مابین خبره په دوو موضوعګانو باندې هغه موضوعګانې یو د فقه حنفي خبره ده چې هغه طالبان وایي چې دا د قانون اساسي کې نور خبره مطرح کړي په مجموع کې دا خبره خلاصتي. او دوهمه خبره دا ده چې د قانون د توافقنامې دغه څه د خبره شروع شي.
په همدې حال کې ځینې افغانان چې د سولې د روانو خبرو نتایجو ته په تمه دي وایي چې د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو پلاوی باید د افغان ولس غوښتنو او ملي ګټو ته په پاملرنې ژر تر ژره یو توافق ته ورسیږي.
دواړه خواوې ته دغه شی په کار دی وروره چې دوی باید د افغانستان حالات مد نظر ونیسي او داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د افغانستان نفع پکې نه دی دوی نفع.
نو ښه خبره ده طالبان هم زموږ ورونه دي، را دي شي حق لري، دلته حق لري په افغانستان کې، هغه هم د افغانستان اوسیدونکي دي، د افغانستان خلک دي، کوم بهرنی نه دي، هغه هم کولای شي چې راشي دلته آزادانه ژوند وکړي لکه څنګه چې موږ ژوند کوو. نو هر ورځ مرګ جوبله، هر ورځ مرګ جوبله، د دینه موږ ستړي شلو، نور نه غواړو چې خپل ورور خپل عزیز مړ کو یاد غشي.
پوره شپه ورځ کیږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د کاري طرز عملونو او اصول په اړه خبرې اترې روانې دي، خو اوس دا خبرې د نظر د اختلاف له امله درېدلې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن د سټډیونه اوري. د پکتیا امنیتي چارواکو ویلي دي چې طالبانو تیره میاشت په دغه ولایت کې ګڼ شمېر پلونه او پلچکونه په بمونو الوزولي دي، خو طالبانو په دې حقله تر اوسه سنه دی ویلي. د سیمې خلکو د طالبانو نه غوښتي دي چې عام ملکیتونو ته د زیان رسولو نه ډډه وکړي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله رپورټ را لېږلی دی.
د سولې بین الافغاني مذاکراتو له پیلېدو سره په افغانستان کې د جګړې په تولیدو نه یوازې د نظامی او ملکی مرګ ژوبلې راپورونه زیات شوي، بلکې د عامه ملکیتونو د تخریب اندېښنې هم ډېرې شوي. د پکتیا امنیتي منصوبین وسلوال طالبان تورنوي چې ګوند لري تیر څلور اونۍ په مدا کې د دغه ولایت په لویو او فرعي لارو کې شاوخوا دیرش پلچکونه په بمونو الوزولي. د پکتیا د امنیت امیر سمنوال فلا کامران وایي په یاده مدا کې نږدې اتیا نور بمونه چې پر عامه لارو ځای پر ځای شوي وو پولیسو هدف ته رسیدو مخکې کشف او له منځه هم وړي دي.
پکتیاوالو ټول هیوادوالو ته معلومیږي چې د لویو لارو او د پلچکونو انفجار د چا لخوا څخه کیږي، تروریستانو طالبانو لخوا سرته رسیږي. ټول ټال په د پکتیا په سطح باندې شاوخوا دیرس لوی او واړه پلچکونه چې هغه په لویو لارو او وړو لارو کې وو د تروریستانو طالبانو لخوا څخه انفجار کړی شوی دی او له بینه تللی دی.
دا په داسې حال کې ده چې سمدا مخ کې د ګردي زرمت ترمنځ د نوي پخیدون کې سړک د دوو جوړو شوو پلچکونو په ماينونو د الوزولو راپورونه ورکړل شوی وو. چارواکو له طالبانو کارباله خو طالبانو په دې اړه څه نه وویلي. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالملک زازی د عام لارو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او د تورته نورو عامه تاسیساتو په نښه کول په مستقیمه توګه پر عامو خلکو برید بولي.
چاغا دی عمومی سرکو عمومی لارو او پلچکونه دی او ترسنگ بازی نوری پروژی چاغا دی امدی ولس دی پاره پراتلون کی دی پاره دی ولس دی ستونزو او مشکلاتو په نظر کې نیول سره هغه پروژی دی باید طالب کچيري دی دی ولس ځان بولی او دی دی ولس بچای ځان بولی او په دی ولس رحم کوي باید دی هغه پروژو دی تحریب نه ډډه وکړي.
وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د پلچکونو د الوزولو په حکله د پکتیا د امنیتي منصوبینو د یادو څرګندونو په حکله کوم تازه خبرګون نه دی خودلی، خو تر دې مخکې عامه ملکیتونو ته د زیان رسولو خبرونه رد کړي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي د جنگ له ښکېلو غاړو په ځانګړې توګه له طالبانو غوښتنه لري چې نه یوازې عامل منفعه پروژې او تاسیسات ویجاړ نه کړي، بلکې ساتنه یې هم وکړي.
د ملي شتمنیو ویجاړول، منځ وړل د ملي خیانت ده. موږ د وسلوالو طالبان کده کار کوي کوي برڅو بلڅو کوي، له دوی موږ جدي غوښتنه ده چې ملي شتمنۍ دي ما ویجاړوي. دا په لویه کې ملي خیانت ده او د داسې کړنې به د افغانانو په ژوند باندې د خورا زیات منفي اغیزه وکړي.
موږ په دغه برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې لرو. که طالبان رښتیا غواړي چې سوله راشي نو دغه ډول کړنې باید ونه کړي او دغه ته باید د پای ټکی کېږدي.
تر دې مخکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په بمونو د عامه ځایونو د الوزولو او تخریب راپورونه ورکړل شوي. حکومت یې پړه پر طالبانو اچولې، خو طالبانو پکې لاس لرل رد کړي وو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي ویلي دي چې د سولې تر توافق وروسته کډ دوی نه وغوښتل شي، نو دوی کول شي چې د طالبانو د ادغام په برخه کې امنیتي مشورې ورکړي. موږ په همدې ارتباط په برلین کې د امنیتي او سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمر سره مرکه کړې ده. اتمر صاحب محترم، ناتو په افغانستان کې د طالبانو د جنگیالیو د ادغام په برخه کې څه ډول مرسته کولی شي چې په افغانستان کې په آینده کې مشکلات پیښ نشي؟
مختلف میکانیزمونو باندې دوی کولای شي چې دا انټیګریشن یا ادغام تر سره کړي او کاسته وکړي. مالی برخې د نیول بیا په تخنیکي برخه کې او د خصوصي تجهیزات په برخه کې او د دې د مهارتونو او تحصیلاتو په کتلو سره دا کېدای شي چې دوی انټیګریټ شي، جذب شي. یو تاریخ هم په افغانستان کې د دې شته دی، مثلا حتی که تاسو د حضرت محمد نادر شاه د وخت نه ونیسئ، هغه وخت کې کله چې داخلي جګړه او بیا یو تعداد قومي جنګیالي ورورو پستري چوکاټ کې جذب شول، او همدغسې خلقیانو په وخت کې هم د مجاهدینو په راتګ سره هم دا کار وشو، او د کرزي صاحب په وخت کې هم دا کار شوی چې یو تعداد هغه کسان او جنګیالي یا قوماندانان یا غیر کسانو چې دوی ترتیب سره اردو ته راغلي دي، بیا ته تللي دي او همدغسې پولیس ته تللي دي او تر اوسه پورې دوی شته دي او کار کوي. لیکن مخکې د دې نه چې دغه پروسه پیل شي، باید دوی وګوري چې آیا دوی تحصیل یافته دي، د دوی تجربه څومره دی، شتم یو دی، او که دوی ډېر زلمیان دي نو کېدای شي دوی دپاره ټرینینګونه یا د زده کړې هغه زمینې مساعدې شي. هغه ته د اقل یو موقت دوره زده کړه هم په کار دی، د دوی صحي وضعیت څنګه دی، چونکې پولیس ته برابر دي، چونکې مثلا اردو کې کار کولی شي، چونکې مثلا امنیت ته تللی شي. د دوی
د ناتو همکاري او مرستې د سولې په توافق پورې تړلې دي. سټیفانو پونتیکو ویلی دی چې دوی د سولې خبرې ساري. که د تیرو 20 کلونو دغه پرمختګونه او ترقی وساتل شي، نو دوی د طالبانو د جلب و جذب په برخه کې امنیتي مشورې ورکوي. نو اتمر صاحب، اوس څه په کار دی؟ په دغسې یو وخت کې څه باید وشي؟
خاص یو کار ته انکشاف راوړي، داسې سوله باید جوړ کړي، داسې نه چې تاسو دغه ښار د سره وران کړي، بیا سره یې جوړ کړي. افغانستان کې تر دې اوسه پورې کوم کارونه چې شوي دي، یا په امنیتي برخه کې، یا په نظامي برخه کې، یا په ملکي برخه کې، یا په انکشاف کې، دغه پرمختګونه به وساتل شي. او دې سره دوه طالبان که هر څوک دي، هغوی به راځي، یا ناتو که دغه ژمنه کړی، نو دوی سره به د همدې ځینه پیل کړي چې د دغه لاسته راوړنو په ادامه به هم دغه طالبان را جذبیږي، هم د دوی نظامي قوتونه به را جذبیږي، هم د دوی ملکي کسان به را جذبیږي. او دې سره د دې دپاره یو لوی پروګرام په کار دی چې نړیوالو مرسته ضرورت دی. بیا کېدای شي چې دغه ادغام صورت ومومي، ټول هغه مشکل چې ګویا طالبان سره دی، یا د دوی مثلا ژوند دی، یا د دوی مثلا مسلکي زده کړې دي، دا ټول په دغه میکانیزم کې خوندي پاتې شي.
اتنا صاحب محترم، څنګه کېدای شي چې د طالبانو د جلب و جذب په مسله کې هغه اشتباهات بیا ونشي لکه مخکې چې داسې رپورټونه راغلل چې د افغانستان کې په پاوز او پولیسو کې کسان زخمي دي، تنخواګانې ډېرې اوله کېږي او خلک وجود نه لري؟
کله چې د کرزي وخت دلته یو تعداد قوماندانان او زورواکي راپور ورکوو، او خیالي سرتېري، خیالي بتبود، او خیالي ډاکتران ډېر موجود وو، او د یو فاسد سیستم و. لیکن داسې کېدای شي چې یو ډیټابیس دې جوړ شي، او د ډیټابیس پر بنسټ دې هغه ټول وګړي چې دوی راځي نظام سره جذبېږي بایومتریک شي، او په دې ترتیب سره موږ کولی شو چې دغه د کرپشن یا د فساد مخه په ځای کې ونیسو.
ډیر زیاته مننه اسحاق ختمر صاحب کوم ودان په مخم کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټیونه اوري. د کرنې او اوبو لګولو وزارت د $100 میلیون په ارزښت یو پروژه پرانسته چې په دوه کلونو کې به 500,000 کسانو ته ګټه ورسیږي. په دغه پروژه کې د زراعتي ځمکو لپاره د اوبو د کانال جوړول، د اصلاح شوو تخمونو د ویش او د ترکاریو د زیرمو جوړول شامل دي. د مینیازي د کابل نه راپور چلیږي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې د استراري کرنې او خړو د خوندیتوب پروژه چې $100 میلیون ارزښت لري پرانستل شو. د کرنې او اوبو لګولو وزارت سرپرست وزیر انور الحق حدید یک شمه پورس خبر اعلان کوي چې دغه پروژې لمخه به د اوبو لګولو کانالونه جوړ شي، بزګران ته به اصلاح شوی تخمونه او د کرنې وسایل به ویشل شي، همدارنګه د پیازو او کچالو زیرمه به هم جوړ شي.
د دې پروژې بودیجه $100 میلیون دی او ساحه کار هم ډیره زیاته د غنمو د تولید ازدیات او بلګولو او د محصولات او زراعتي محصولات د ساتنې لپاره وقف شوی دی. دا پروژه مګر چې ول ټول دوه کاله به عمر لري او د غنمو په ساحه کې شروع به اصلاح شوی تخم کیږي.
خودی ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د پروژو په تطبیق کې لا هم شفافیت وجود نه لري. د ولسی جرګې غړي غلام حسین ناصری دا هم وایي چې له پروژو څخه په مساوي توګه ګټه نه اخیستل کیږي.
به یي اساس با کمال تاسف کې منطقه تا منطقه فرق میکنه، به همي دلیل کې شما
ډیره خوشینه چې سیمې فرق کوي او د افغانستان اداري واحدونه مخصوصا ولایتونه چې په لومړی دوهمه او دریمه درجه ویشل شوې دي، دا ټول غیر انساني لار ده چې د پروژو په ویش کې هم همداسې کیږي.
د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې دا پروژه به په څلور دیرش ولایتونو کې تطبیق شي. د یادو وزارت د معلوماتو په اساس د 2000 خزو په ګډون به 500,000 کسان په مستقیمه توګه له دغې پروژې څخه ګټه واخلي. ښاغلی هدي همدارنګه وویل چې 5 میلیونه نورو کسانو ته به د دوو کلونو په موده کې کاري فرصتونه رامنځته شي. د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې د خوړو د خوندیتوب پروژې $100 میلیونه څخه 550 میلیونه د نړیوال بانک او 500 میلیونه د افغانستان د بیا رغونې صندوق لخوا ورکول کیږي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په ډیر هوادونو کې خلک خوشاله وکړه چې دوی چارواکو د چین د حکومت او شرکتونو سره موافقه وکړه. اکثر وخت عین شي چې دوی په ملکونو کې ماشینو، بندرونو او نور بنیادی کارونه سرته ورسوي. مګر د دیموکراسي، بشري حقوق او د کار لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال رابرټ ډس اټرو څرګند کړه د نوو کارونو لپاره محلي خوبونه چې له دغه ورکړو راکړو نه لیدل کېدل په پرلپسې توګه ناکام او په واقعیت بدل نشول. د ویل د مثال په ډول دوی په ایتوپیا کې کارګر لچن نه راوصل او وارد کړل او له دوی نه کار واخسته چې د ایتوپیا لپاره د کار او بشري قوې مارکیټ کم کړ. عین حالات له ویتنام نه نیولې ان تر جمیکا پورې په نورو هیوادونو کې پیښ شو چې چین پکې خپل په سلګونو زره کارګر ځای په ځای کړل. مګر دا نه یوازې محلي کارګر دي چې د چین د حکومت او شرکتونو پالیسي ورته تاوان اړولې دي. د ناوړه او غیر محفوظ کاري شرایطو په وخت کې په خپل د چین کارګر د شاقه کار قرباني دي. دوی باید په پرلپسې ډول افستا دکړي یا مسؤونه ذخیره ولري چې دوی د پور په باب د تاوتریخوالي سره مخامخ کوي. د دوی د کار ساعتونه وګدي دي، اکثر وخت د دوی تنخواګانې ټیټ وي او د تیری په توګه ناوخته وي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال د سترو ویلې د چنایي کارګرو سره د ماته په هیڅ رویه کېږي نه د انسانانو په هیڅ. په امریکا کې یو قضیه دغه ناوړه ګټه اخیستنه څرګندوي. د 2019 کال د مارچ په میاشت کې د چین یو پخوانی ډیپلومات او د چین د ساختماني کاروبار لپاره د امریکا د فعالیت مشر ډان جونګ په نیویارک کې منصفه عهد په شاقه کار کې د لاس لرلو او د دې پورې په مربوطه تورونو محکوم کړ. د تحقیقات فدرالي ادارې یا اف بی آی مشر ویلیام سوینی ویلی دوی انسانان دی مجبور کړی شوی دی چې بیل تنخوا نه په هفته کې وو ورځې کار وکړي او د لسګونو نورو سره په زور په یو خیرن کور کې ژوند وکړي او ساتونکي څاري کده تښتېدو هڅه وکړي بیت نسی او زه ته راولي خای ژوند او نور به فکر کړی وي چې په دې هیواد کې به په دې علت د انساني قاچاق او په نورو کسانو باندې د شاقک کار کولو نه خلاص شي. د چین حکومت دغو قوانینو ته پاملرنه نه کوي چې دغه فعالیتونه پکې روان دي، مګر دوی به اوس په دغه ډول قضایاو کې د خپلو جرمونو لپاره د عدالت سره مخامخ شي. د چین د حکومت لخوا د قانون حاکمیت لپاره نه پاملرنه او د هغه چا لپاره چې ځواب ورته وای ضررناک تاثیر لري، نه یوازې په چین کې د بیرحمه کنټرول لاندې چینایي ادب، بلکې په ټوله نړۍ کې د چینایي کارګرو په شمول د کارګرو لپاره تاوان لري. امریکا به د شفافیت او حساب کتاب ورکولو لپاره فشار ورکول ته دوام ورکړي، ځکه نو د دوی د کار د حقوقو په شمول د ټولو خلکو حقوق او اساسي ازادۍ په رسمیت پیژندل شوی دي او احترام یې شوی دی. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانم شباش نان.
آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په هکړه رپورټونه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په دې وروستیو وختونو کې په خوندزیو کې د هیواد پالنې د پروګرام د پیاوړي کولو خبر ورکړ او ویل غواړي چې ماشومان د چپی افراطیانو نه وساتي. د ټرمپ دغه وروستی اقدام په داسې وخت کې د نژادي عدالت بحث منعکس کوي چې د نومبر په میاشت کې د جمهوری ریاست په درشل کې دواړه کاندیدان بیلابیل نظرونه لري. داشنا تلویزیون رپورت واوري.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینا په دې ورستیو کې چې په امریکا کې ټولنیز تاوتریخوالی لیدل شوی، کولای شي په خوندزیو کې وڅاري.
د کین اړخو لخوا بلوا او ګډوډي له څو لسیزو راهیسې په مستقیمه توګه د کین اړخو د نظریاتي تعصب د خبرونو او لارښوونو د نتیجې پایله ده.
خوانزی زده کوونکې حسوی چې امریکا یو بد او توکم پالون کې هیواد دی، ترڅو دوی د خپل تاریخ څخه وشرمېږي او دای په یو ډول د ماشومانو زورول بللی دي.
هغوی هر څه ته په نژادي سترګ ګوري او غالي چې له دې لارې یو بیلوالی رامنځته کړي او موږ نه پرېږدو چې دا کار وشي.
په داسې وخت کې چې د روزنې په برخه کې ملي داوطلبانه لارښودونه شته دی او د ښوونځیو تدریسي نصاب په خپله ایالتونو کې جوړیږي، بیا هم ټرمپ غواړي چې د هیواد پالنې تدریس په ښوونځیو کې پیل شي.
دا د خنداور ده چې آن یو څوک د فکر وکړي چې کولی شي هیواد پالنه تدریس کړي.
د هیواد په کچه د اعتراضونو دوام د نژادي عدالت مسله د نومبر په میاشت کې د ټاکنو اصلي موضوع ده. ترامپ د تورپوستو ژوند اهمیت لري حرکت د نفرت نخ غنی او سیستماتیکا تو کمپالنې رد کړی ده. خو د دموکرات ګون کاندید جو بایدن بیا بیل نظر لري.
په دې هیواد کې اصلي ګناه زموږ د پلرونو او نیکونو ده چې نن هم د ملت په لمن داغ دی. کله ناکله مونږ هغه له نظر غورځو او خپل ورځنی ژوند له زرګونو نورو مسایلو سره پرمخ بیایو، خو دا مسأله هر وخت شتون لري.
ټرمپ په پام کې لري چې د ولسوا شپږاویا په نوم کمیسون رامنځته کړي. دا هغه کال ته اشاره ده چې امریکا له انګلستان څخه پکې خپلواکي اعلان کړه.
کورونا یو ساري مرستې